دا مشال ریډیو د اواخ د ماسپښین 2 بجې سویزا بوريوال کاکړ مو یو ځل بیا هر کله کوم د دې خبرونې په اوږدو کې به واوري چې د پاکستان پوځ چې کله په قبایلي سیمو کې عملیات کوي نو لځای مشرانو سره سلا کوي او کنه. په هنګو کې د امن لپاره یو کارکونکی په ډز وژل شوی او دې ترڅنګ نور ریپورټونه او د مشال ریډیو ونیزه خبرونه زما کور زما کلی هم د دې ګړې برخه ده. خو لومړی به خبرونه واورو چې فرخنده وزیر یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرنو سټیکی. په شمالي وزیرستان کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشروي په قبایلي سیمو کې وسلوال او امنیتی ځواکونه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي او سر سلیبوي نړیوال هیوادونه باید تر هغې د افغانستان ونوځي تر څو یې د دغه هیواد امن نوي یقیني کړي. د خبرنو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیر دوه ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې پکې د یوې ښځې په شمول 15 کسان وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي. د مشال خبریال وایي د سکیورټي فورسز لخوا د سهار نه په میرانشاه بازار کې عملیات روان دي چې د وسلوالو په مشکوکو ځایونو یې بمباري هم کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایس چیرمن شیر محمد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې مشت وسلوال او د دوی پر ضد عملیات کوونکي امنیتی ادارې دواړه د بشري حقوقو نه په سرغړونو کې ککړ دي او زیاتوي
د دواړو غاړو نه دا چې قول کېږي یو طرف ته د شرګرزو طرف نه بل طرف ته د فوج د طرف نه او دواړه چې دي نو هغې خپلو کې نه پوهېږم چې یو بل ته څومره تاوان یې رسولی دی. خو دا چې عام خلک یې ډېر زیات نه کورونه نه بې دخله که تعلیمونه نه ویسته هسپتال نشته روزګار نشته او په خپل کور کې مطلب چې هغې داسې یو بد ژوند تېروي دا د انساني حقوقو نه چې زه وایم چې دا خو د ځناورو سره هم څوک داسې کار نه کوي لکه دا چې زموږ د خلکو سره کېږي.
شیر محمد خان دا هم اول چې پرون په لاهور کې د یاد کمیشن غونډه وشوه چې پکې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو د ځایي ولس په ستونزو د وسلوالو لخوا د ولس په ځپل کېدو بحث وشو. په قبایلي سیمو کې د 2004 کال راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ په کړه کولو مجبوره شوې دي. په خیبر قبایلي سیمه کې د 13 ورځو نه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو د وژنې رپورټونه هم دي. د افغانستان د بهرنو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول بانن واشنگتن ته رسیږي. د بهرنو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د بهرنو چارو وزیر دغه سفر د امریکا د بهرنو چارو د وزیر هیلری کلینټن په بلنه ترسره کوي. هغه د کندهار د پیښې په اړه ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اساس پوښتې خو افغان حکومت له امریکا نه غواړي چې دغه پیښې په اړه څومره زر کېدی شي پلټنې ترسره کړي او ذمهوارو ته سخته سزا ورکړي.
د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوستۍ هغه اساسي تهدابونه او پایې چې دي هغه مسؤولی دي، هغه په خپل قوت باندې ولاړ دي. البته د پنجوایي پیخه یو دردونکې لوی غمیزه وه د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د دولت لپاره، او زموږ هیله د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې د دې پیخه په حق لباندې په چټکه توګه عمل وکړي تر څو هغه کس یا کسان چې د دې پیخې عاملین وو په شدیده سزا باندې ورسیږي.
موسازی دا هم اول چې د بهرنو چارو وزیر با په دغه سفر کې له امریکایي چارواکو د کانګرس له یو شمېر غړو سره د لیدنو ترڅنګ په امریکا کې د افغان امریکا د ښځو په کلنۍ غونډه کې هم ګډون وکړي. د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف پرون اول چې د ناتو په مشرۍ کې ځواکونه باید تر هغې له افغانستانه ونوځي تر څو پورې چې دا یقیني شوي نه وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل هیواد چارې په خپله سنبالې کړي. لاروف له یو افغان ټلویزیون سره په مرکه کې اول چې د نړیوال قانون له مخې د افغانستان حکومت باید دغه توان ترلاسه کړی وي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته کولی شي په هیواد کې نظم و ضبط وساتي. ټاکل شوی دا چې د 2014 کال تر پای پورې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دغه هیواد اوزي او د امنیتي چارو مکمل ذمہ واری افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د سور صلیب د نړیوالې کمیټې مشر جیکب ګیلنبرګر په نن په ماسکو کې د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره په کتنه کې په دې اړه چې په څه ډول کولی شي شام ته بشري مرستې ورسوي خبرې وکړي. هغه وویل د حمس په څیر له محاصره شوو سیمونه د جوبل کسانو د راویستو لپاره ضروري ده چې د ورځې دوه ګنټې ډزبندي وشي. په عین حال کې پرون هم په شام کې شخړې روانې وې. په شمالي ښار الیپو کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې دوه کسان وژل شول او دیرش نور جوبل شوي دي. په دې چاودنه کې چې یوه ښځه او یو پولیس هم وژل شوی چارواکو یې پړه په ترهګر ډلو اچولې ده. دغه چاودنه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې په دمشق کې د امنیتي چارو ودانو ته نږدې د دوه موټر بم چاودنو 20 کسان وژلي دي. د شام د اپوزیشن د ملي امنیت شورا پرون داوه وکړه چې د دغو حملو تر شا د بشار الاسد د رژیم لاس دی چې غواړي په دا ډول حملو سره هم خپل خلک وژني او هم داسې وخایي چې ګواکې هیواد ته د القاعده لخوا ګواښتي. دغه شورا په دې اړه د نړیوالې څیړنې غوښتنه وکړه. او بل خبر دا چې میترام نه د ریپبلیکن ګوند انتخابي امیدوار کېدو ته چې په نومبر په میاشت کې بعد د ولسمشر براک اوباما په وړاندې مقابلې ته ودرېږي یو بل ګام وړاندې واخیست. رپورټونه وایي چې رام نه په پورټو ریکو کې په سلو کې شاوخوا 50 رای ګټلي او خپل نږدې مخالف ریک سانتورم ته یې ماتې ورکړې ده. رام نه د امریکا په دغه ټاپو کې بری په داسې حال ترلاسه کوي چې د راتلونکي نهې په ورځ په الینای ریاست کې هم ابتدایي انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرن خای چې رام نه او سانتورم دواړه په دغه ریاست کې په انتخاباتو کې سره نږدې دي. دا خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخندې وزیر وړاندې کول. د پاکستان پوځ چې کله په قبایلي سیمو کې عملیات کوي نو له ځای مشرانو سره سلا کوي او کنه یو قبایلي مشر وایي
سمر عملیات په فټه کې دي او فټه نه لوازي هوږي او مينو منځګور سره منتخب نو منځګور سره اوسه په ریسټ او مشوره ناشي.
د خیبر ایجنسی د باډی پسیم کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز لخوا له څه کم څلورو کالو څخه عملیات روان دي. دا څنګه عملیات دي؟ د سیمې ځ چارې او کارپو وای
مخکې په شیزمې تو هغه ډېر محدود و. نو بیا وایه کې خو درغلم او بیا درغلم او دا به معمولي شیانو کړې او څو میله به لاړه بیا به واپس راغلې.
د هنګو د امن د کمیټې غړی رازق علي بنګش په ډز وژل شوی دی. ځایي خلک د هغه د وژل کېدو په اړه څه وایي؟
مو په دې باندې انتهایی افسوس اظهار کو او دا هنګو امن کې د دوه اهم کردار و. دا مو امن لپاره یو لوی نقصان ګڼو.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او د خبرونې په دویم نمای کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه زما کور زما کلی هم د دې غړي برخه ده. او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د وسلواله شخړې په اړه د ملګرو ملتونو چارټر وایي چې په هر وسلواله شخړې کې شکیلې ډلې باید د ولسي وګړو د خوندي کولو په پام کې وساتي. آیا په قبایلي سیمو کې چې د پاکستان پوځ عملیات کوي نو ولس ته د ولس خیال ساتل کیږي او کنه؟ راځي چې په دې اړه د مجید بابر دا ریپورت وورو.
د وسلبند شخړې یا آرمډ کنفلیکټ په اړه د ملګرو ملتونو چارټر وایي چې په وسلبند شخړه کې ښکېلو ډلو او امنیتي ادارو لپکار دي چې د عامو خلکو دغو ناروغو یا زخمي پوځیانو د روغتیا او درملنې کارکونکو او مذهبي مشرانو که د هر یو مذهب سره تعلق لري د خوندي کولو هر ممکن خیال وساتلی شي. او امنیتي ادارې چې کله هم خپل مخالف وسلوال په نښه کوي نو باید داسې وسلې وکاروي چې نښه یې هم مخالف وي نه کې عام خلک. په خیبر قبایلي سیمه کې د تیرې یوې اونۍ د وسلوالو په ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه ځایي ولس وای
اختیار بادشاہ افریدی بړې سمې تعلق ته جو نکم چې تیرې درې ورځې وشوې په درې ورځو کې چې کوم بدول په بوډا تفصیل کې روان دی په سپا کوم کې ډېر زیات خلک پکې مړ شوي دي. بل پکې د افسوس خبره دا چې غلا شونه وسه ملته پروته دي په لارو کوڅو کې فورسز ولا خل دا اجازه خلکو نه ورکوي چې لشونه اوچت کې ولا شونه د فن کفن تنظیم وشي. دوه نمبر خبره دا چې اپریشن ساسه ماټر ګولې ولې چې ماټر ګولو کې په درې ورځو کې تقریبا 14 دا پنځلس شپږسو پورې ماشومان زنانه مړه شوي دي.
په قبایلي سیمو کې د ځایي ولس په ځپل کېدو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې وایس چیرمین شیر محمد خان وایي چې په وسله بند شخړه کې ښکېلې دواړه غاړې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي.
د دواړو غاړو نه دا څه قول کېږي، یو طرف ته د شیرګنزو طرف نه، بل طرف ته د فوج طرف نه، او دواړه کې دي. نو هغه خپلو کې نه پوهېږم چې یو بل ته څومره تاوان رسولې دی. خدای چې عام خلک ډېر زیات کورونا نه بے دخل کر، تعلیم نہیں ویستا، اسپتال نشتا، روزگار نشتا، او پخپل کور کے مطلب جی اگی دسی او بد جون تیری دا انسانی حقوق نہ جزا ہویم چدا ہوتا جناور سرم سو گدا سی کرنے کے لیے کہ جس من دخل کو سر کی
دو پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او ولس مشر آصف زرداری پ بیا بیا ویل دی چ پدغه ہیوات کی پارلیمان یو سپریم ادارہ دا دا چ پ قبائلی سیمو کی کمپوزی عملیات کیگی، آیا د ہغه پاڑا د قبائلی سیمو نا پارلیمانی غڑی پ اعتماد کی اخستل کیگی او کنا پ پارلیمان کی د قبایلی غړو مشر منیر اورکزای وای
موږ غو د دې په دمون غړو د قبایل او د یو اپریشن مشوره هم اخلي، او دا بار بار راځي چې مو یې سره د سټ اپریشن کوي، او هغه ټول قبایل سره کینه خبره کوي کني خصوصي توګه باندې دی هغه یې لکی د منډګور سره خو هم خو مشوره کوي، هغه مشوره به ضرور کړم دي، او د اپریشن او څومره عملیات په فټه کې دی په ډنه له واجی هوګي د او مینو منډګور سره
د ملګرو ملتونو یاد شوی چارټر وای چې په وسله بند شخړه کې داسې وسلې یا چاودیدونکي توکي کارول چې د خپل هدف نه پرته ولسی ودانو او شتمنو ته زیان رسوي د یاد شوی چارټر خلاف ورزي ده.
تاسو د مجید بابر رپورٹ اوریده، او درنو اوریدونکو د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې لاتیرو سکم څلور کالو راځي د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز عملیات دوام لري. دا چې څنګه دا څنګه عملیات دي په دې اړه د مجید بابر بل رپورٹ ته غوښونسي.
په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو لړۍ د سکم څلورو کالونه روانه ده. د پاکستان د پوځ په وینا په لومړي ځل په کال 2008 کې د جون په 28 نیټه دوی په باړه تحصیل کې د وسلوالو ډلې لشکر اسلام پر ضد د سراط مستقیم په نوم عملیات کړي وو. دا عملیات د پاکستان د پوځ سلویخت انفنټری ډیویژن ترسره کړي وو. په 2008 کال کې د جون په 28 نیټه کله چې د پېښور د حیات آباد سیمه نه شپک او بیا د پیښور ښار نه 14 عیسوي مذهبي کسان وتښتولې شول، او پړای د منګل باغ وسلوالې ډلې لشکر اسلام په غاړه واخیسته. نو د دې نه پس دغه عملیات ترسره شول. د راپورونو تر مخه په دغه عملیاتو کې د لشکر اسلام ډلې د پاکستان د پورس په ضد د مقابله کولو نه ډډه وکړه، او پاکستانی پوس سره هیڅ قسمه مزاحمت ونه کړو. د دې نه پس بیا هم یو شمیر عملیات وشول، خو د پاکستان د پوس په خوانی بریګیډیر او د قبایلي چارو کارپوه محمود شاوای چې په باړه او دې سره تړلو نورو سیمو کې د پاکستان پوس په سنجیده توګه عملیات نه دي کړي. د زیاتوي
مخکې په شوم کې چې هغه ډېر محدود وو، هغه مطلب چې هغه نوم به وره کې خو درغلم او بیا درغلم، او دا به معمولی شانو کوي او سو میډه ولاړ او بیا واپس راغل، بیا به چې دا دې سم شي دغه سزا به ورته سم دي. اوس چې پورو ورته څنګه وایي چې کار ورته وایي چې دی اوس پریزونه، او په دې کې صرف دا باړې تاسو نوم خو دا دا شامل دغه علاقو سره دا چې کوم علاقې ماته ته وویل او ځای علاقې دي، او دا خبر دا ساری د کور مې او دا درې وړه رایه ځای کې او دې دې کې دا کسان چې کوم دي دا ګیر کې صفائی کې دې زره دا د دې علاج دی، او هغه کې به باړې کې هم به دا څیزونه ختم شي او دا دوه دواړو اجلسو ته به هم عمل راشي.
د خیبر قبایلی سیمې په در آدم خیلو کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو مشر کرنل شاهد وای چې اوس د وسلوالو زور کم شوی دی، او دوی نه منظم دي او نه د یو مشرتابا د کمانډ لاندې دي. د زیاتوي
د دوی اوس زور د کپاتې دی، په تاسو لګ ټایم مخکې فیوري کول دوی به بالکل په ځړه سینه باندې به مخې لا راتلل او په تر به مقابله کولې او نور کارونه به کول. هغه اوس د دوی زور ختم شوی دی، دا آخري آخري زور دی، او هغه کې دوی صرف دکه کولی شي. یو ځای کې بم کې خود په ځای کې خودکش لا هغه فزیکل دی ډونټ هاف دی کیپاسټی ټو ډو اټ ناو اینڈ دوی کناټ افورډ اټ.
نمخ کی په باڑا او د خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې فوزی عملیات د لشکر اسلام، انصار الاسلام او یو شمیر نور وسلوالو ډلو په ضد شوي وو. دا موجوده عملیات د چا په ضد روان دي؟ بریګیډیر محمود شاه یو ځل بیا.
زما په خیال دي چې غیر ملکی چې کوم دي کارونه هغه تقریبا د پیژو پوځ کې دي او باقي چې کوم دي چې لوکل دي داغه تعداد چې هغه کې کم کې کله چې خلک وګوري چې هغه خلک راغلي دي او دي په حال مضبوط داغه طرف ته شي او چې کله حکومت بری ومونې دا بیا دې طرف ته شي داغه تعداد صحیح اندازه کول
په باڼه کې د سکم سلورو کالونه د عملیاتو په نتیجه کې تر دا مهال 15,000 کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي دي او د ماشومانو او ښځو په شمول په لسګونو کسان وژل شوي او په سوونو زخمیان شوي دي خو نه د پاکستان پوځ او نه حکومت تر دا مهال په ډاګه کړی ده چې دا عملیات به خپل نتیجه خیزه انجام ته کله رسي.
مجید بابر ودن اوریدونکو نجیب عامر را سره په سټوډیو کې دی د تا تاریخ پرونی کوربا د چدینن په دی خبرونه کې میلمت څوک لري دی بدرته وای
مننه بوریوال کاکړ صاحب په تا تاریخ پرونه کې نن زمونږ میلمه د افغانستان د پکتیا ولایت سره تعلق لرونکو هنرمند چې زمونږ اوریدونکو پیژنې شرفیار منګل زمون ملمه ده. نو اوریدون کی د خبرونه د کابل په وخت په 3:30 بجې او د پیښور په وخت په 4:00 بجې اوریدل شي خو کدی مخکې نمنګ تخپل پیغامونه ریکارډ کول غواړي نو په دې نمبر د خپل پیغامونه ریکارډ کې پښتنې د ریکارډ کې مونږ به عدالت شاملو 00:00 تاسو نه مننه وریوال
او شرفیار منګل شخص غدا غشتنه کو چې ته پکتیا د کل راځي دا سندر برته وای
بالکل ما مخکې ور سره خبرې کولې چې اوله سندره د کوم او نوې چې اوله سندره مې چې ته کل خو ویل هم دا سندره یاد کړ چې دا سندره مې اول ځل ویلې
په خې سندره دې مننه خوشاله وسې امیر د نور دن کو رزو د خبرونه د پاتې رپورټونو پر لور په ځله هنګو کې د امن د کمیټې غړي راځي کالی بنګش په ډز وجل سوې دي ځای خلک وای چې داغه مړی نه داغه وجل کېدنه د دوی په خبره د سیمیز امن لپاره یو ډیر لوی زیان دی. راځي چې په دې اړه دا ریپورت اورو.
په یو وسلوال برید کې د هنګو امن کمیټې ممبر رازی کلی بنګش مړ شو. پولیسو تر مغه چې اتوار پورز هنګو خار کې مرسایکل باندې ناس دوه نسرګند وسلوالو پر رازی کلی بنګش باندې هغه وخت د تماچې ډزې اوکړې کله چې د خپل دکان نه کوټه تللو. ډاکټرانو تر مغه چې په برید کې د زخمی کې دوروسته رازی کلی بنګش په هسپتال کې سا ور کړه. دغه پیښه د کې دوروسته د نوموړي قاتلان په تیښته کې بریالي شول خو پولیس وایي چې په سیمه کې ملزمان گرفتار کولو لپاره پولیسو خپلې هڅې تیزې کړې دي. تر مخه چې په دې لړ کې شپاړش مشکوک کسان هم گرفتار کړی شوي دي. د هنګو بازار تاڼې ایس ایچ او اسلام الدین په دې حق له مشال لډیو ته وویل رازی کلی بنګش د شیا ډلې سره تعلق لرلو او نن خپل ابایي قبرستان د هنګو په پاس کلی کې خورو ته سپاري. د نوموړي په مړینه د سیمې خلکو سخت د خفګان اظهار کړی دی. سید حسین علی شاه حسینی مشال ریډیو ته وویل چې رازی کلی بنګش په مرګ دو سره تر هغه غواړي چې د سیمې امن خراب کړي. بلخوا په ضلع هنګو کې د فایو سلسلو سلویخ نافذ کېدو سره هر قسمه اسلحه ګرځولو سره ډبل سواری باندې هم پابندي لګولې شوې ده. د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډی پی او ډاکټر میا سید احمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګام د رازی کلی بنګش د مړ کېدو وروسته پولیس او انتظامی چارواکو ترمنځ د مذاکراتو پس اخیسته شوې ده.
حالات خراب ہو لو کہ ہم تو صرف تلاش تھا جس سے شرط پسند پورا کوشش کی اور جا سے واقعات پر کئی نو دے دوبارہ ہوں گا فوری طور ایونٹ کا تو ان شاء اللہ ہوں گا کوشش کروں جو ڈیر خلق کو تکلیف ہم نہیں اور ہم سے کل مقصد پورا شی تو ان شاء اللہ بھی ہوں گا جائیں گے.
واسی حدیوی چکوات اور اگزو او کوربی جنسی سره په لګې دو بندوبست دي سیمه هنګو کې د دینه مخکې هم د امن کمیټې غړي په نخښه شوې دي. دوه میاشتې وړاندې ډاکټر خالد نواز فاروقی په وسلوال برید کې مړ شوی وو.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د سویټزرلینډ چارواکو تلیک نسی لیکلی. د هغه په خبره نه یوازې د پاکستان بلکې د نور هیوادونو ولسمشرانو ته هم استثنا حاصل ده. هغه ویلي سپریم کورټ دې په دې اړه پارلمان ته ولیکي او پارلمان دغه په خبره یو لسی اداره ده. راځئ چې په دې اړه د سراج زهیر دا رپورټ ورو.
رسنیو سره خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف زاګیلانی ویلی دی کچېر سویزرلند چارواکو ته د خط لیکلو کښاله زما په استفا هوارې دي شي نو زه استفا ورکولو ته تیار یم. وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د صدر د استثناء په حواله وویل چې دا معاملې دی سپریم کورټ پارلیمان ته وړاندې کړي او چې پارلیمان سه هم فیصله وکړه هغه به د دې ملک او ولس په ګټه کې وي.
زه فکر کوم چې تر ټولو غوره لار دا ده چې دا معاملہ پارلیمان ته وړاندې کړی شي. هلته به وکتی شي چې څوک د دې په حق کې دي او څوک یې پر ضد دي، او دا صرف یوازې د پاکستان صدر ته نه بلکې دا خو ټول نړۍ کې صدر ته ترلاسه وي، زرداری ته نه، هر هغه تن چې په دې چوکې ناست وي هغه ته استثناء ترلاسه وي. او زه وایم چې صدر آصف علي زرداری په خپل هم دا استثناء نشي ختمولی.
کله چې مشال ریډیو د پخوانی اٹارنی جنرل او د قانون چارو تجزیه کار وکیل شاه غاور نه د صدر د استثناء لړکی و پختل نو هغه ویل
جی دغه خبر زده چې کم د آئین کې د چکم آرټیکل 248 2 دی هغه کې دا لیکلی دی چې صدر یا گورنر د صوبې چې کم دی هغه تر هغه پورې چې هغه په دای اوده باندې د تعینات دی هغه باندې د هر قسم فوجداري کریمینل پروسیډینګ چې کم دی هغه نشي کېدای شروع کېدای هم نشي. نو دا خبره خو په آئین کې بالکل واضح لیکلی دی. بل خبر زده چې په د انارو کیس کې سپریم کورټ دا یو واضح فیصله کړی دی چې د حکومت د سویټزرلند چکم اٹرنی جنرل دی هغه ته بیا هغه خط لیکي.
شاخور زیاته کړه چې د یو ملک پارلیمان کې قانون جوړولې شي نو وزیر اعظم یوسف زاګیلانی هم دا غواړي چې دا معاملہ پارلیمان ته وړاندې کړي.
وزیر اعظم پرون دام خبره کړی دی چې دا خبره سپریم کورټ ته پکار دی چې د پارلیمنت شي، ځکه چې د پارلیمنت آئین جوړوي شي او آئین کی ترمیم کوي شي. په زما خیال دا چې دا خبره د اوس پارلیمنت ته دی لګیا آئین کی ترمیم کول یا قانون سازی کول دا د پارلیمنت کار دی، او چې کم پارلیمنت آئین او قانون جوړي یا ترمیم کوي هغه هر یو عدالت هغه پابندي چې هغه په قانون باندې عمل درآمد کول. او یو خبره کېدای شي چې سپریم کورټ دغه یو قانون ختموي هم شي چې هغه کې دا وی چې هغه د آئین کې چې کم د بنیادی حقوق ورکړي دي هغه سره تصادم لري.
د ذکر وړ دا چې د رستیو کې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی پنجاب باولپور یونیورسټي کې د خطاب په وخت هم ویلی وو چې هغه د سویټزرلند چارواکو ته د صدر پر ضد خط نشي لیکلی، ځکه چې د داسې کولو سره به هغه د آئین خلاف ورزي وکړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
او د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د جج اخیستلو لپاره او نوې کړنلارې ټاکلو لپاره د پاکستانی پارلمان شریکه غونډه د روانې میاشتې پر شلمه نیټه رابل سوې ده. په دې غونډه کې به له امریکا او نیټو سره د اړیکو او نوې بهرنۍ تګلارې په اړه سیاسي ګوندونو په اعتماد کې اخیستل کیږي. د دې غونډې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
دیوانی صدر لخوا جاری شوی بیانیه تر مخه د نوې خارجه پالیسۍ ټاکلو او ناتو او امریکای سره د تعلقاتو بیا د سره جاج غستو د پاره باد د پارلیمان شریک غونډه د روانه میاشتې په شلمنېټه کیږي. د پارلیمان د غونډې دوران به د کمی سلامتی کمیټې سفارشات ایوان ته د غور د پاره وړاندې کول شي. د سفارشاتو کې مهمه نقطې افغانستان کې امریکای سره د مرستې لارې چارې لټول، پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکای مرسته او کومک، او ناتو ته به په کوم شرایطو درسد اجازه ورکول شامل دي. مشال ریډیو چې کله د امریکای سره د نوې تعلقاتو او ناتو ته د سپلای پاړه د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نه تپوسو کو نو هغه وی
مونږ حکومت د پاکستان ته دا وایو چې د یو باوقار عزتمن او خوددار قوم په حیثیت باندې د ټولو ملکونو سره تعلقات پکار دي، خو د چا د مفادات لپاره خپل قوم وجل یا خپل د هغه په سرونه چقول دا مناسب نه دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مسلم لیگ نون غړي پیر صابر شاه د خپل ګوندریز صدا سره بیان کړو.
په داسې صورت کې د پارلیمنت یا حکومت چې کوم دی هغه ته 50 صورت امریکې ته داسې مراحت نه دی ورکول پکار چې زموږ په ځمکه باندې اصله لاړ شي او بیا د زموږ د خلکو خلاف هغه استعمالیږي.
موجوده نړیوال او سیمه ایزو حالاتو کې کارپوهان د پاکستان او امریکې کړکیچ او تعلقاتو ته څنګه ګوري؟ په دې حکله راته د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وې
دا خبره کول چې د پاکستان او د امریکې تعلق بیخي په کار نه دی. زموږ چې دا به ډېره نامناسبه خبره وي او دا ممکن نه دی. د هغې بنیادي وجه دا ده چې پاکستان امریکا ته اړتیا لري او امریکا پاکستان ته اړتیا لري.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال نومبر په 26مه نیټه د مومندو ایجنسۍ په سیمه کې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو لخوا په یو برید کې 26 پاکستانی عسکر وژل شو. د کومې وروسته چې پاکستان په ځوابي کاروایۍ کې د ناټو د رصد لارې اوتړلې او امریکې سره د تعلقاتو د جاج اغستو لپاره د پارلیمان سلامتي کمیټې ته دا کار وسپارلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو .com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونه واورم.
هو، ورشه.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي چې په کراچۍ کې د هدفي هجومونو لړۍ بند شوې ده او د هغه په خبره د بتخوري د بتاخستنې پر ضد د نن څخه عملیات شروع شوې دي. بلې خواته بیګا د شار اګرا تاج په سیمه کې د یوې سیاسي ډلې درې کسان وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کرمي په ریپورت کې.
د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د اتوار پښپا کراچۍ هوایی اډه باندې خبریالانو سره د خبرو په موقع وویل کراچۍ کې د هدفي وجونو پیښې ختمې شوې دي، خو د بیلابیلو ډلو لخوا لا هم په ښار کې د سوداګرو څخه قلنګونه اخیستل کیږي. د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر زیاته کړه چې کراچۍ ښار کې د سوداګرو څخه قلنګونه د وس څخه نه، بلکې دا د تیرو لسو پنځه لسو کلونو راهیسې اخیستل کیږي. هغه ژمنه وکړه چې نن د ګل ورځې څخه به د قلنګ اخیستونکو په ضد عملیات شروع کړي.
جو ٹارگیٹ کلنگ وہ تو ختم ہوئی، بتخوری کے جو اس وقت جتنی کمپلیٹس ہیں وہ کافی ہیں.
د هدفي وجونو کومه لړۍ چې روانه وه هغه ختمه شوې ده. د قلنګ اخیستنې په حقله اوس ډېر شکایتونه دي. په دې حقله د سیاسي ګوندونو د مشرانو او د صدر او وزیر اعظم تحفظات هم صحیح دي. قلنګ اخیستنه کې سیاسي ګوندونه شامل نه دي. موږ 150 قلنګ اخیستونکي نیولې دي چې پلټنې ترې روانې دي. که څه هم د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ کې د هدفي وجونو د ختمېدلو ویلي، خو بلې خواته پولیس وایي بیګا نا وخته د ښار اګرتاج په سیمه کې نامعلوم وسلوالو درې کسان وجل دي. د کچی رابطه کمیټۍ ویاندوی وجل شوي درې واړه کسان د دوی د ډلې غړي دي او یاده پیښه ښار کې د روانو هدفي وجنو د سلسلې کړی ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې وخت په وخت هدفي وجنې او فرقه ییزې نښتې رامنځته کیږي چې پکې ګڼ شمېر کسان وجل کیږي. پولیس چارواکي وایي چې ښار کې د بدامنۍ رامنځته کیدلو لوی وجه د بیلابیلو ډلو لخوا د سوداګرو څخه قلنګ اخیستنه، په ځمکو قبضې، سیاسي، لسانی او فرقیز تعصبات دي. د خالی په ورځ هم د کراچۍ سوداګرو ښار کې د قلنګ اخیستنې او بدامنۍ په ضد احتجاج کړی وو چې له وجې یې ښار ټوله ورځ په مکمله توګه بند وو. څو میاشتې مخکې د سترې محکمې د مشر قاضي افتخار محمد چودري لخوا کراچۍ کې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې په ضد د سوموټو اکشن اخیستنې وروستو د ښار په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا د لټون عملیات شروع شوي وو چې له وجې یې د تیرو څو میاشتو په موده کې ښار کې د بدامنۍ پیښې کمې شوې وې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
یادونه.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو اوریدئ. د ټولو خبرونو لپاره تاسو د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسئ، مشال ریډیو ډاٹ کام. فرخنده وزیر سټوډیو ته راغلې ده او 2:30 بجې سوی دی د ماسپښین. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په هنګو کې د ځایي امن کمیټې یو مشر راضي کلی بنگش په ډزو وجل شوی. پړای تحریک طالبان پاکستان منلی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر وايي په قبالي سیمو کې وسلوال او امنیتي ځواکونه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. سور سلیب وايي په شام کې د جوبل کسانو سره د مرستو لپاره باید ډزبندي اعلان شي او روس وايي نړیوال هیوادونه باید تر هغې ته افغانستان او نه وځي سوی د دغه هیواد امن نوی یقیني کړي.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. او سم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا چې دی ویب پاڼو ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي. راځي چې په ګډه وارو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼه خپل اداریو کې د موضوعات راغستلی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د پارلیمان مشترکه غونډه ته مسلسل 5م خطاب د پاکستان د جمهوریت تاریخ یو لوی کارنامه ده. ځکه چې د دې نوړاندې د پاکستان په تاریخ کې چرته هم جمهوریت حکومت خپل موده نه ده پوره کړې. اداري لیکي ولي که بل خوا د صدر آصف علي زرداری دې خطاب ته وکټي شي نو دې کې هیڅ هغه سیس په نظر را نغې کوم چې په دې خطاب کې پکار وو. اداري لیکي چې د دې خطاب مقصد داوی چې صدر د تیر شوی کال جاج واخلي او د راتلونکي کال لپاره کړنلاره جوړ کړي. اداري لیکي چې تیر څلور کلونو کې د حکومت کارکردګي ډیره کمزوري پاتې شوې ده او کچري دوی د دې کارکردګي په بنیاد باندې راتلونکو ټول ټاکنو کې ولسلا ورغلا نو ناکامۍ سره به مخ شي. اداري اخیری کې لیکي چې د ټول ټاکنو نو وړاندې حکومت له دولس په کشالو باندې پاملرنه ورکول پکار ده. نو باید چې د ټول ټاکنو نو وړاندې حکومت د اولس په کشالو باندې خصوصی پاملرنه ورکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کې بد امنیتي حالات له وجې یو شمېر خلک نور ملکونو کې پناه اخلي او یو وخت وو چې پاکستان افغان کډوالو ته پناه ورکوله او د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د وینا تر مخه پاکستان ټول نړۍ کې پاول نمبر وو. خو نن د دې هیواد خلکو سره د خپل سر فکر دی. اداري د برتانیې د ایمیګریشن محکمې په حواله لیکي چې کال 2011 کې یوازې د پاکستان نه 2011 کسانو د سیاسي پناه درخواست ورکړې دي کوم چې د افغانستان د خلکو نه نیم په نیمه زیات او د ایشیا ټول شمیرې نه هم زیات وو. ادارې په وړاندې وایي چې د خلکو کې اوس ډاکټران، صحافیان او دغه رنگ نور هنرمندان هم شامل دي ځکه چې دوی ته په خپل هیواد کې خطر دی. ادارې لیکي چې باید چې حکومت د دې لپاره ګامونه پورته کړي د کوم لپاره چې ضروری ده چې یو ملک کې استحکام وي، د اقلیت د حقوقو آگاهي پیدا کړي شي، پولیسو کې سیاسي اثر رسوخ ختم کړي شي، هر چاته انصاف ورکول یقیني کړي او ولست تعلیم او پوهه ورکړي شي، غنی داش مهربا اورس پورس زیاتېږي. جنگ ورس پړ خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک داو کړی دا چې کراچۍ کې به د قلنګ اغستو مسله په 1500 کې هوار کړي شي. اداري لیکي چې خدای دې وکړي چې رحمان ملک خپل دا داوا پر اختیا کړي او دارنګ د کراچۍ کاروباریان او صنعتکاران د قلنګ ورکولو د دې عذاب نه خلاص شي. اداري لیکي چې دا هیڅ ګران نه ده ځکه چې حکومت و هوټل نو پدی مسله باندې قابو مونږ دی شي. خدای به د مرغه حکومت د زړه یو مسله حل کول نغواړي. اداري اخیری کې لیکي چې د حکومت ذمہوار غړو په شمول رحمان ملک ته خه معلومه ده چې د کلنګ اغستون کو جړلې کوم زینا راغزیدلې دي. نو تر سوچي د دین اسور یو یو جړل ختم نه کړی شي د کراچي تاجران د دې عذاب نه نشي خلاصي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړۍ په مطبوعاتو کې به ګلف نیوز ویبپاڼې د ولسمشر زرداری د وروستۍ وینا په اړه لیکلی دي چې حکومتداري څنګه دا په دې اړه هغه مقاله خبره کړې ده. او بل طرف انټر پریس سروسز په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا کې حالات ښه سوي دي او د هغوی په خبر سندرغاړي ځان خوندي احساسوي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته اسرار الله مومند وړاندې کوي.
ګلپ نیوز ډاٹ کام ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي دي د پاکستان زیاتره سیاسي مشرانو تیره اونۍ د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا پارلمان ته په وینا باندې په بحث کولو تیره کړه. ځینې سیاستوال دا یو تاریخي لمحه بلي او وایي چې په پنځم ځل د یو جمهوري صدر لخوا پارلمان ته وینا په جمهوریت کې د پرمختګ ثبوت دی. د پیپلز ګوند لپاره دا یو لویه خبره ده چې زرداری لومړی صدر دی چې د پاکستان پارلمان ته یې په پنځم وار وینا کړې او دارنګ یو هیواد چرته چې فوجي حکمرانی هم پاتې شوي هلته کې د یو جمهوري حکومت پنځه کاله پوره کول ګران کار دی. په مقاله کې راغلی دی زرداری چې منتخب صدر دی په پنځم وار یې پارلمان ته وینا وکړه خو نوموړي په دې اړه ډېر څه ونه ویل چې د ده په مشرۍ دغه ولسي حکومت څه تګلاره خپله کړې. مقاله لیکونکي زیاتوي دا مهال د پاکستان اقتصاد ډېر زیات خراب دی. همداراز د ولسمشر آصف علي زرداری دغه وینا د نوموړي د ناکامۍ پټه نه کړه چې هغه د ادارو پابند نه دی. حکومت بار بار د سپریم کورټ دا حکم رد کړي چې د زرداری پر ضد د کیس اوریدنې لپاره د سویټزرلینډ چارواکو ته خط ولیکي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي په تیرو څو کلونو کې د پاکستان زیاتره ولس اقتصادي بحران ډېر زیات ځپلی دی. حکومت په قرضو ملک چلوي. د دې تر څنګه په هیواد کې د بجلی او ګیس هم بحران دی او دارنګ حکومت دې حد ته رسېدلی چې د هیواد ولس نور یوازې په تشو خبرو نشي مطمئن کول. خود حکومت یوازنی کارنامه دا ده چې په امنیت ټینګ ساتلو کې یې تر څه حدا پرمختګ کړی ځکه چې کله موجوده حکومت په واک کې راغلی نو هغه وخت به ډېرې زیاتې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه کېدل خو اوس پکې تر ډېر حده کمې راغلی. بلخوا د انټرپریس سروسز ادارې لخوا په خپره شوي یو رپورټ کې راغلی دي په خیبر پختونخوا صوبه کې حالات بدل شوي دي او د ګلپاڼې په شان سندرغاړي خوشاله دي چې موجوده صوبایي حکومت د ترګري پر ضد ولاړ دی او دارنګ د نورو کلتوري پروګرامونو په ګډون د سندرو پروګرامونه ترتیبوي. ګلپاڼه چې د پښتو ژبې یو ځوانه سندرغاړي ده وایي هغه نه یوازې له موسیقي څخه خوند اخلي بلکې د دې په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره پیسې هم ګټي. دغه خوږغې او خپل سندرغاړي وایي څوک هم خلک د موسیقۍ له اوریدو څخه نشي منې کولی. په مقاله کې راغلی دي کله چې د 2002 کال نه تر 2008 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د متحد مجلس عمل حکومت وو نو په هغه وخت کې چا د کلتوري پروګرامونو تنظیمولو سوچ هم نشو کولی خو اوس حالات ډېر زیات ښه شوي دي.
تاسو مشال ریډیو اوري او اسرار العالم مومندو چې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه نه کړې و. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي نسخو د سوځولو پیښې او د غرنګ د یو امریکایي پوځي لخوا په کندهار ولایت کې د 1400 وګړو د وژنې پیښې ورسته د افغان حکومت او امریکا ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د دې رپورټ نوري برخې له انیسا جمل څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې وایي چې امریکایان دا دعوه کوي دوی په افغانستان کې اسلامي نسخې په غلطۍ سره سوځولي دي خو دروان کاری د عمل بچرته هم په بخښنو غوښتو معاف نه کړی شي. په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د 14 افغان ماشومانو ښځو او سړو وجنه سره لومړی پیښنه ده. داسې مخکې هم په سلګونو پیښې شوې دي. رپورټ وایي چې داسې ښکاري دا څرګندونې د طالبانو لخوا شوې دي خو د ولسمشر حامد کرزی یا د هغې دفتر لخوا په دې وروستیو کې جاري شوې دي. ورځپاڼه د امریکا او افغانستان ترمنځ کشالې زیاتېدو ته په اشاره کولو سره لیکي چې تر ټولو سخت ردی عمل تېره جمعه هغه وخت مخې ته راغو کله چې حامد کرزی د دیروانکارو د ورنه دعا وکړه. رپورټ لیکي چې د دواړو پیښو وروسته امریکایي چارواکو د نقصان کمولو په مقصد هڅې کړې دي چې پکې د صدر باراک اوباما په شخصي توګه معافي غوښتې ده او په تیره اونۍ کې یې دوه ځله حامد کرزی سره خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي د اسلامي نسخو د سوځولو وروسته د بې باورۍ یو داسې فضا جوړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات سمېدل د ځینې خلکو په خبره ګران ښکاري. د دې پیښو وروسته د هیواد د علما شورا د تحقیق کولو په اړه په امریکا کې د سفارت چارواکي اندېښمن دي خو د رسپانې په خبره د شورا دغه سرګندونې د حامد کرزی دفتر د سار لاندې دي. د امریکایي چارواکو په خبره د شورا کمی سرګندونې چې مخکې شوې وې هغه مینځ لارې وې خو په اخره کې چې کله د حامد کرزی او علما شورا لخوا ګډ بیان جاری شو نو پای کې سخت ټکي استعمال شوې دي. رپورټ په اخره کې وایي چې د حامد کرزی دا نظر چې امریکایان وار په وار د هغه غوښتنې نه دي پوره کړې په کم کې چې د پوځ لخوا د شپې چاپې وهل شامل دي.
د تاریخ پرونی د دې اونۍ میلمامو د پکتیا ولایت سره تعلق لرونکي شرفیار منګل دی.
زه د افغانستان یو پښتون هنرمند شرفیار منګل یم. زه د مشال رادونه تاسو سره میلمه یم او تاسو اوریدونکي کولی شئ چې ما نه د ژوند په هکله او د هنرمندۍ په هکله د ما نه پوښتنه وکړئ.
دا خبرونه د کابل په وخت په درې نیمو او د پیښور په وخت په څلورو بجو خپرېږي. خو تاسو مخکې نه په دې نمبر خپل پیغامونه ریکارډ کولی شئ: 00420211420.
تاسو مشال ریډیو اوري د کوټي او چمن په منځ کې په کل عبدالله سیمه کې لوی لاره د کوژک پر غره اوري او په یاد غره کې د اسیا یو تر ټولو د اورګاډو لوی ټونل دی. د کوژک پر غره کې یاد ټونل په 1301 میلادي کال کې جوړ شوی. د کوژک تاریخي غره او ټونل پاک له همدې سیمه خدای نور ناصر ریپورت راکوي.
د کوژک تاریخي غر د پښتني وطن یو له مهمو غرونو څخه دی چې د کندهار او کوټې ترمنځ موجود دی او له همدې امله د سیمې خلک ورته د میانز یا منځکی غر هم وایي. په دې تاریخي غره له دې سره چې لوی لارې پر سر تللې، خو د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي لپاره په 1901 میلادي کال کې شاوخوا یو نیم کیلومتر اوږد تونل جوړ شوی چې نن هم هر ورځ د کوټې او چمن اورګاډي په دې تونل کې دوه واره ځي راځي. د کوژک غر د عبدالله خان د برمزو له ماچکرو څخه پیلېږي او هابل غاړې ته په زاړه چمن ختمېږي. د کوژک غره د دې تونل په حق له د سیمې یو وسیدونکو حمید صدا سیوایي:
دا ټنډیل چې په دې غره کې وتلې دي، دا تقریبا د پاکستان په ټوټل غرو کې چې دی دا ډېر غټ ټنډیل وتلې دي او دا مشوره هم د دې ټنډیل د جوړ مثلا کوژک ورته وایي. او که موږ نه وزمونږ کګام پر دې علاقه باندې آباد په دغه نامه باندې ورته ویل او موږ چې دا وسره لوی سیوي ځوانان سیوي امه مطلب موږ دغه د کوژک په دغه باندې.
د کوژک غره په سر د موټرو لاره ده چې هر ورځ پرې په زرهاو موټرې اوړي را اوړي. خو په دې تاریخي غره تیره سوې لاره د کوټې او چمن د نورې لارې غوندې خرابه ده. په چمن کې د کوژک په نامه د ورځپاڼې چلوونکی محمد اسلم اڅکزای د کوژک د مانا او همدې لارې په حق لوای:
کوژک نوم لبزی معنی پښتو کې کوژ ووژ ورته وایي. کوژک لاره حقیقت ډېره خرابه ده، دا وخت موجوده وخت ډېره خرابه ده او خاص کر په بارانو په واورو کې، یعنی دا لار بیخي د تګ راتک په مخ درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې تړل شوي چې د لکبله د مسافر کله ماشومان دي که ښځې دي که سپنږیرې دي او دې ته ډېره سخته ستونزې مشکلات په واورو کې پساوسي په بارانو کې پساوسي دې د وجې ډېر مشکلات او دا رنګه په دا کوژک یعنی داسې میاشته نسته چې یو حادثه کې کېږي د خراب ول د وجې څخه.
له دې سره چې د پښتنو ډیری مورخینو د کوژک ذکر په وار وار کړی. په کوټه کې څېړونکی او لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی هم وایي د پښتنو لوی مبارز احمد شاه ابدالي به په دوبی کې اکثره د کوژک غره ته راتلو. که څه هم په اوس وخت کې د کوژک غر ټول سپیره او هغه څه شایست یې پاتې نه دی، خو ډاکټر رفیقی وایي په هغه وخت کې داسې نه و. په دې برسیره ډاکټر رفیقی زیاتوي د احمد شاه ابدالي لشکري به اکثره وخت په کوژک غره دې خواته اوښتې.
کله چې موږ وینو د احمدشاه بابا لشکري چې د پانیپت په لور خوځیږي، نو د ده سره چې د پښتنو کمی لشکري دي هغه هم دغه د کوژک له درې څخه تیریږي او بیا پر سند باندې ځي او بیا پر هند باندې حملې.
په کوټه کې یاد څېړونکي او لیکوال زیاته کړه د پښتنو د دې مبارز احمد شاه ابدالي وفات هم د کوژک په غره کې سوی. له دې سره په کوژک غره کې د اورګاډي لپاره د آسیا تر ټولو لوی تونل هم یو سل شل کال وړاندې جوړ سوی. د کوژک تونل په هکله بیا هم نوموړی لیکوال زیاتوي:
هغه تونل چې د انګریز یو د دې یو انجینیر چې هغه سیستم کلکولیشن کړی و چې د ورځې د غره څنډه اوسي او بیا د هغه خواته د چمن د خواته کیندنه او دلته د شلمباغ د خواته کیندنه، نو دا باید په پلانی شفا سره یو دیس یا په پلانی ورځ کې ټاکلې ورځ. خو هغه داسې و چې په هغه ورځ چې دا نسل داسې دی یو څو فوټو فرق کې و، هغه شپه هغه انجینیر خودکوشي وکړه چې دا زما علم ولې غلط، او حال دا چې زه د خودکوشي پس په دا بله ورځ دا تنل دا خوا کیندنه او د دې خوا کیندنه سره پی وسط.
د یاد انجینیر په حق له چې د کوژک دا تونل یې جوړ کړ، ځینې نور مورخین لیکي د ده تر مړینې وروسته بیا دا څرګنده سوه چې په دې درې کلنۍ کې چې په تونل کار روان و، یوه ورځ مزدورانو کار کړی نه و، البته ورځ یې شمېرلې وه، چې د دوی په خبره همدا یې لامل و چې هغه انجینیر په ټاکلي وخت کې دا تونل پوره نه کړی سو. د دې تر څنګ له ادبي پلوه هم کوژک ځانګړی نوم لري. د پښتو ادب نامتو لیکوال او شاعر عبدالسلام عاشیزی هم په کوژک غره کې زیږیدلی او همدلته یې د عمر ډیری برخه تیره کړې. په دې برسیره چې د کوژک غره له بیل بیل ځایونو څخه د چمن ټول ښار ښکاري، نو هلته د همدې غره له خواجه عمران څوکې څخه یوې خواته د کوټې او بلې خواته د کندهار ناوې لیدل کېدای سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوژک.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو اوسم لجمن سره سم د خبرونه په پاتې شیبه کې زما کلی زما کور خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنرای وړاندې کوي.
اوریدونکو د نن په خبرونه کې در سره د بلوچستان د یوې تاریخي سیمې پښین په اړه معلومات شریکول غواړم. دا یو ډیره زرخیزه او آباد سیمه ده او دلته د مڼو، انګورو او شلتالانو په ګډون د یو شمیر میوو باغونه دي. په پښین ضلع کې خواوشا 15 لک خلک ژوند کوي چې اکثریت یې پښتانه دي. تیره ونه زموږ همکار خدای نور ناصر دې سیمې ته ورغلی وو او دغلته د سیمې د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په ټولنیز ژوند او هغوی ته په ورپی خوستنځو خبرې کړې دي. راځي چې د خدیندور ناصر سره د دغه خیسته سیمې سیلو.
زما نوم عبدالجبار کاکړ دی، د کلم میچانو ډیسټریکټ پښین اوسېدونکی یم.
جبار کاکړ صاحب، پښین څه ډول سیمه ده؟ د پښین ټوله آبادی دا وخت څومره ده؟ که دغه زموږ اوریدونکو ته لږ حال ورکړو.
پښین چې دی، پښین آبادی تقریبا د 5 لک سدونه ده او پات څو پښین د کرو کروندې په لیاز دلته ښه پروت کیږي او دلته سیب کیږي چې د پښین سیب ډیر مشهور دی او
سبزی هم دلته کیږي. کنه
تقریبا سبزیان کیږي، ډیر ښه سبزیان کیږي او د پښین سبزیان او د پښین پروت دی، هغه مطلب ډیر ښه په کوالټي باندې ډیر ښه دغه د کیږي د پښین پروت.
دلته د پښین څومره کلی دی؟ د لوی لوی کلی نمونه کراته واخلی.
په پښین کې د پښین آبادی خو بیخي زیاته ده، تقریبا په هر کلی کې تقریبا بیخي ډیر آبادی ده. هر کلی تقریبا یو یونین کونسل دی، په هغه کې ملکیار دی، په هغه کې تقریبا توره شاسو، ملیزی سو، کربلا سو او دوری اسلماخیل سو، کټوان سو، داسې بیخي آبادی ده. مطلب هر کلی له آبادی لحاظه بیخي زیاته.
پښین کې ځوانان د تعلیم ترڅنګ، آیا د پښین اکثره ځوانان زده کړې ترسره کوي، تعلیم کوي او کنه؟ او د دې تعلیم ترڅنګ بیا لوبي کوي؟ لوبي کومې لوبي کوي؟ کله غلر حال راکړي؟
پښین کې تقریبا ډېر ښه تعلیم کیږي، ښه کوالټي اډوکیشن، یعنی پښین کې ښه سینټرانس ته، ښه سکولونه ته، ښه کالجانس ته، ښه سبقان ویل کیږي او له دې سره سات چې مطلب لوبي پښین کې ارغه لوبه کیږي، کرکټ کیږي، فوټبال کیږي، نور دا قبایلی کمی لوبی چې دی مطلب غیر سو دغه تراغه شان چې دی هغه کیږي.
د دغه لوبو ورځ آیا په اونۍ کې یو ورځ معلومه یي که هر مازدیګر بیا ځوانان کوي دغه لوبی؟
نو دا خو مطلب د کرکټ چې دی، کرکټ، فوټبال، یعنی فوټبال په زمي د یخ په شپو کې نسی کېدای، فوټبال کیږي پر خپل سیزن، کرکټ تقریبا کیږي. دا تر از موږ د هر موسم د هر سیزن خپل لوبی دي چې موږ هغه کوو.
د پښین تاسو د کلی نمونه واخیستل، په دې کلیو کې تر ټولو ښایسته کلی، تر ټولو شین کلی چې هغه ټوله شنیزګي وي، هلته هغه موږ چې ورته وایي سرسبز وي، دغه کلی کوم یو دی او د دې کلی خصوصیات څه دي؟
هغه کې تقریبا په پښین کې چې دی کلی ملکیار دی او خانوزی دی او برشور دی، دغه تقریبا سرسبز کلی دی چې په دې کې تقریبا خالم ځکه بیخي کم دی چې هلته ګرد سیب دی یا دا تراشی دی چې مطلب
صحیح. داسې تاریخي ځایونه درته په یادېږي چې د پښین سیمه ورسره شهرت لري، لکه اوس دلته موږ راغلي و، پښین ته موږ ولیدل، موږ ورغلو د مومن خان او شیرینو قبر و، دلته غونډۍ کوچنۍ غونډۍ و د هغې په سر باندې. دغسې نور دلته زیارتونه یا هم داسې تاریخي ځایونه درته معلوم دي کنه؟
په پښین کې تقریبا ډېر تاریخي ځایونه شته. اول تاریخي ځای تقریبا چې بند خوشتل خان په نامه، تاسو به اورېدلی چې بند خوشتل خان ډېر تاریخي ځای دی، او له دې سره سات کلا پټېځۍ بولي. په دا پټېځۍ کې تقریبا سابق صدر ایوب خان چې مطلب د هغه کلا وه، دلته د هغه چشه بولي چې هغه اوس هم دلته شته. مطلب ښه تاریخي ځایونه په پښین کې شته.
مننه جبار صاحب. او دلته اوریدونکو ته یوه یادونه وکړو چې د پاکستان پخوانی صدر د تیر وخت چې کوم صدر و، د پاکستان ایوب خان، هغه هم د دې سیمې اوسیدونکي وایي، تاریخ داسې لیکي چې د هغه تعلق هم له پښین سره و، او د دې د پښتنو د یوې قبیلې سره د تعلق و. دلته که څه هم د ده کورنۍ اوس دلته شته، او که نه څوک غړي شته؟
د ده کورنۍ خو تقریبا نه شته، هسې قریبان عزیزان یې شته. د ده کورنۍ شپچ شوې د دورې هغه کلا هغه د ده ځای چې دی تقریبا هغه اوس هم دلته شته.
زما نوم اصغر اتن.
اتل صاحب، پښین تقریبا دلته چې موږ راغلي یو، د پښین اکثره دلته چې کوم میشت وګړي دي، دلته چې کوم میشتې کورنۍ دي، میشتې قبیلې دي، هغه پښتانه دي. د پښتنو کومې قبیلې دلته پرتې دي، د دې که لږ حال راکړي؟
په پښین کې خو د ژبې په لحاظ باندې نه نوي پیسې ده چې دي، دلته د پښتو ویلو والا خلک دي. بیا په دې کې بیا دلته کاکړ، ترین، سید او اڅکزي قبایل چې کوم دي، په زیات توګه بادي میشته دي. د دې سره سات سات د لباس داسې علاقې هم شته چې په هغه کې مثال د غلجي قبیلې او د دراني قبیلې مثال مختلفه ټبرونه هم دلته اوسېږي. په غلجي کې مثال دلته توخي دي، اندړ دي، ناصر دي، او دغه سره سات سات د میرزایي کوم قبایل دي. ترکي ډېر زیات تعداد دلته شته، دلته آباد دي، او داسې مثال نور د بړیسي هم دلته شته، کاسي هم شته. نو زیات کو هغه څلور کامون دي، کاکړ، ترین، سید او اڅکزي چې کوم دي.
دغه شاوخوا سیمو کې موږ به کتل، لکه ګولستان او کلا عبدالله، بلکې په پښین کې لږ و دغه شی چې په پښتنو قبیلو کې به تر منځ بدۍ وي، بد به وه، دښمنۍ به کېدې، شخړې به کېدې، جنګونه به کېدې. که څه هم عمر ډېر نه دی، خو بیرته هم د سیمې خلک ورسره لږ په تکلیف و. په پښین خو به دغسې شی نه وي چې د پښتنو قبیلو تر منځ یا بدۍ کې یا جنګونه کېږي یا دلته امنیت خراب وي.
په پښین کې داسې د قبیلو تر حده پورې د هېچا هم داسې په قبیلوي توګه د چا سره داسې د بدۍ تر اوسه پورې داسې آثار نه دي راغلي. بهرحال په کلا عبدالله کې چې کوم د قبیلو تر مابینځ کومې بدیانې پېښ شوي دي، د هغه قبیلو د دغه بدیانو یو څه اثرات د پښین پر سیمې باندې هم دا وخت لوېدلي دي. خو بیا هم هغه داسې تر یو څه وخته پورې خو نفوذ ولري. د هغه څخه پس بیا خلک په دې کې خاص دغه نه کوي. دا مسله د کلا عبدالله تر حده پورې د هغو قبیلو خپل اندروني مسله بولي. په پښین کې داسې داسې شی نه دي.
په پښین کې د پښتنو قبیلو ترمنځ ورورولي، راشه درشه شته، د یو په بل غم او په شادۍ کې سره شریکه کیږي کنه؟
په پښین کې د ورورولۍ په معنا باندې دلته بیخي ډېره زیاته کوه. دا شی بهر خلکو میسه کړې ده او موږ په خپله میسوسو، بلکې په دې پښین ښار کې خو تر اوسه پورې یو بل په دې خبر نه دی چې دی په قبیله څوک دي. تور پښتانه دي. مثال زه په د خپل ځان په ولزه یو ستر غدر شیم چې زموږ د کور په سنګ کې همسایه پروت و. تر ډېره وخته پورې موږ په دې نه خبر چې دی په قبیله څوک دي. باید کوه موږ په خبر شو. هغه مثال زموږ د سکا عزیز و، خو موږ په دې نه خبر چې دا کوه زموږ عزیز دی، موږ د بلې قبیلې څخه بالي. دویمه خبره دا ده، دلته په مختلفه کلو کې، په هر کلي کې داسې دي چې مختلفه قبیلې آبادې دي. د هېچا تر مامینځم تر اوسه پورې چا دا شی نه دی مسه کړی چې دوی په قبیله څوک دي. دلته د تعلیم ریشو ګواچونکې ډېره زیاته ده. خلک تر دغه قبیلوي نفرت یا تر دې مثال چې کوم د تعصب یا د عنا چې کوم فضا ده، دوی و دې ته ادامه ورکوي چې مثال زه نور کارونه ګوه پر مخ بوزم. د قبیلوي تعصب دلته ګوه خاص زیات اهمیت نه لري.
مننه. زموږ سره یو بل ځوان هم ناست دی، د پښین سیمې اوسیدونکی دی. تاسو په خپل وار سره خپل ځان را معرفي کړئ.
ما نوم سید فدا محمد اغا دی. زه د ضلع پښین تحصیل سرانان کلي شازي سیدان اوسیدونکی یم. سې
اغا صاحب، لومړی که تاسو ته راته ووایاست چې په پښین کې که څه هم ستونزې به وي، لویې ستونزې یا لویې مشکلات دلته څه دي؟
دلته خو درګوډو غټه مسله چې ده هغه د تعلیم ډېره کمی دی. که چیرې ګورنمنټ یو سکول جوړ کړي یا یو کالج جوړ کړي په هغو کې د استادو ډېره کمی ده. بیا چې کم استاده په هغه کې هغه به پر کم پوسټ یا پر کم دغه چې دی ناست دي هغه دغه شی قابل نه وي د قابلیت هغه ځای په هغه کې نه وي. نو په دې وجه دا زموږ خلک چې کم تعلیمونه کړي دي نو په تعلیمو کې هم ډېر پاتې دي. که د ده سره ډیګري ده که د ده سره یو سند پروت دی هغه چې چیرې بل ځاګه ولاړ شي د دې شي دپاره یا د نوکری دپاره په هغه کې وده ته بیا ډېره پریشانی ول ده هغه قابلیت و هغه دغه د حاصل کړی دی.
تاسو ته بیرته راځو هغه صاحب. یو بل ځوان هم راسره دی چې د پښین د لوبو په هکله به راسره خبرې وکړي. که لومړی تاسو ځان وپېژنئ.
زما نوم جدي حفیظ ضیاءالدین. زه د ضلع پښین تحصیل سرانان او د کلي ښوونځي سیدان سره تعلق لرونکی.
دلته په پښین کې په شاوخوا کلیو کې د لوبو حال کرا کوي. کومې کومې ځوانان کومې کومې لوبې کوي او تر ټولو زیاته لوبه کومه یوه کېږي؟
په پښین ضلع پښین په ښار کې یا په دای خاص عام خاص دوی کلی کې چې دی زیات زیات کرکټ هم کېږي او ډېر بهتره چې خلک ترجیح ورکوي هغه فوټبال کېږي. هغه به دا اوس د کې فوټبال کې چې دی هغه کمزوري روان دي. په دې خاطر چې هغه د حکومت د دې سره تعاون نه کوي حکومتي چې کوم خلک دي چې دا خلکو یا د مهمانو خصوصي دپاره فاینل کې چې دی دعوت ورکوي دا خلک ځان دور دور کړي د خلکو په کم سپورټ کم روان دي. په دا ګروندو کې دا خرچ نه دی په سو چې پر دې باندې خرچ وشي نو د خلکو به د اکیل تر رجحات وکړي. په دې وجه دا خلک ورځ درابلي پر شا باندې د کیل سرغلي و نشي او خواته رجحات کوي.
لوبو میدانونه دلته لوبغالی سته کنه؟
لوبغالی خو سته خو دایس کمزوري دي چې خلک دایس ډېر چې کور سیم خلک کم کې ځایږي او اثرات یې کم دي تکلیف یې زیات دی.
معنی تر کومه ده چې مالې دلې د راغې میدان جوړ کړی یې هغه څه چې د هغوی دپاره هلته شنیزګي یې واښش نه یې هغه څه په لوبغالو کې په میدانو کې سته کنه؟
تاسې خو اکثره ځای نهسته وچ میدان یې په وچ میدان د ناس که چې کوم توګه د هغه هم پر خاورو باندې دایس د حکومت د شی نه دی جوړ کړی چې په هغه باندې انسان کپی بچاو سي یا د لوبغالي ښه بازی پر وکړي.
صحیح. په پښین کې لوبغالي نهسته د لوبغالو کمی دی. د سیل او تفریح لپاره دلته په دې سیمه کې پارکونه شته. پارکونه حکومت جوړ کړی دی یا هم دغه چې د میلو ځایونه شته چې هلته د پښین وګړي ځي میلو ته د جمعې په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې هلته ځي میلې کوي؟
یاره دا خو صرف د ګورنمنټ یو دعوی دی چې اخبار راپورته کوي یا پر یو ریډیو باندې پروګرام ګوري یا پر یو ټي وي باندې پروګرام ګوري چې ما دی پارک جوړ کړی دی یا ما دا شی هسي د دای د سیمې سره ډېره ناجایزه سوې ده او د وخته کېږي. خو بیا رال هغه کار نه دی سوی نه ګراونډ شته نه پارک شته نه بل یو دی تفریحي پروګرامونه شته بل دی یو شی شته دا ډېره کمی دومره پیدا کوي.
خو له دې باوجود هم ځوانان لوبې کوي لوبې پرېښی نه دي که څنګه؟
نو دا خو ځوانان دي د دوی خپل ذاتي یو شوق دی د دوی خپل یو ذاتي محنت دی. زموږ په دا سیمه کې ښه ښه کلاړیان شته ښه ښه پلیر شته که د فوټبال په حواله یي که د کرکټ په حواله یي. خو بیره له دې دپاره نه دلته اسوسیشن شته نه د دوی د سپورټ دپاره نه یو فنډ شته نه یو بل څه شته. کم فنډونه چې د وفاق طرفه سره ځي وسبو ته یا وزلو ته خو هغه دا کلړانو ته نه رسیږي دا وظیفې دا ټول خوړل کیږي.
هغه صاحب په پښین کې ستاسو د شادیو کلتور ته براسو تاسو چې ودونه کوي ستاسو ودونه هم د بلوچستان کې نور پښتنې سیمې دي د هغو په څیر دی که له هغو څخه لږ داسې رواجونه داسې دودونه ستاسو ته په ودونه کې چې له هغه څخه لږ مختلف دي؟
یاره تقریبا د پښتانه سیمې له چې راسي هر ځاګی شته هغه غیر شرعي کار پکې شته چې ولور. دلته زموږ ښځه تقریبا پر څلور نیم لک روپۍ باندې یو سړی دا یو مسکین غریب سړی د وس کار نه دی. زموږ په دا خپل سیمه کې د موږ خپل ملګري د وټنې بیټنې والا دي چې کوژدې کړي دي هغه واده دپاره یا پنځه لکه یا شپږ لک روپۍ غواړي. بیا مېلمستیا ده بیا رواج دی بیا دا خو علاقه ده پیغور کښته. نو د دې شي چې دی بالکل چې زه هم سې دغه یې وسي د ګورنمنټ پر سطح د دې منان ولسي چې بیا دا شی چې کوم ولور دی یا کوم دغه دی پر دې باندې ګورنمنټ بالکل پابندي ولګوي چې کوم د اسلام چې کوم د شعور چې کوم یو شی دی پر هغه باندې عمل وسي.
په ودونو کې اترونه کېږي دلته بنډارونه کېږي سیمه ییزې سندرې ویل کېږي او کنه که ختمېدو پر خوا روانې ده
یار تقریبا دا درې کاله کیږي یا څلور کاله کیږي خو بالکل دا شی نشته. دغه وجه مین خبره دا ده چې مهنګایي چې یو سړی د واده د ولور پیسې نه لري، چې یو سړی د میلمه د ډوډۍ پیسې نه لري، هغه به یو سندرغاړی یا یو شغل یا یو ډول یا یو ساعت به دی څنګه راولي. چې کوم یا خلک راولي هغه هم داسې وي چې به کوم د کلي هلکوانې یا ځوانانې پیسې سره جمع کړي، نو هغه که یو ډول یو ساعت راوسي دا ترې یو پروګرام کېدلی شي.
اوریدونکو د غواز منګ د نن خبرونه بلونه بعد پښتنو د بل سیمه پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه ته خدای پامان.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو